آج ویو 360 میں پاکستان پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات. بارشوں کے باعث پنجاب میں گندم کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. موسمی آفات کی تباہی سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
جو گندم ہم نے کی کھیتی باڑی وہ بھی ایوریج نہیں ملی.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. پاکستان میں گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے بہت سے افراد ابھی بھی بے سر و سامان ہیں. اس سیلاب سے تقریباً 3.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے اور اقوام متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کے مطابق مزید 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کو لاحق خطرات کا جائزہ لیں گے اور بات کریں گے کہ ان تمام پہلوؤں پر جو اس چیلنج سے متعلق ہیں. لیکن پہلے یوکرین پر روس کے تازہ ترین حملوں کی خبر. روس نے آج یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر میزائل حملے کیے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں اب تک تقریباً 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 1 3 سالہ بچہ اور خواتین بھی شامل ہیں. یہ حملے ایسے وقت میں شروع کیے گئے ہیں جب یوکرین روس کی طرف سے قبضہ کیے جانے والے علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی پر کام کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان نے کہا ہے کہ وہ یوکرین روس تنازع میں غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس تنازع میں کسی بھی فریق کو کسی قسم کا اسلحہ یا گولہ بارود فراہم نہیں کر رہا. پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بات جمعے کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران میڈیا میں آنے والی ان خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یوکرین کو دیگر ممالک کے علاوہ اب پاکستان سے بھی اسلحہ مل رہا ہے. بی بی سی نے ایک رپورٹ میں یوکرین کے ایک بٹالین کمانڈر ولادیمیر کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کا گولہ بارود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ دیگر ملکوں سے حاصل ہونے والے راکٹوں پر انحصار کر رہا ہے. ان کی سپلائی جمہوریہ چیک، رومانیا اور پاکستان سے آ رہی ہے، لیکن یوکرین کے فوجی کمانڈر نے شکایت کی کہ پاکستان سے آنے والے راکٹ اچھے معیار کے نہیں ہیں. پاکستان عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے لیے صرف 1% کا ذمہ دار ہے. گزشتہ سال مونسون کی بارشوں سے پاکستان میں تقریباً 3.3 کروڑ افراد متاثر ہوئے، جبکہ 1800 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں اور 2.5 کروڑ سے زائد افراد کو مالی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ 1.5 کروڑ افراد کو خوراک کے لیے مدد درکار ہے. تباہی کے بعد اکٹھے کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے 14.9 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جبکہ معاشی نقصان 15.2 ارب ڈالر ہے. متاثرہ افراد اور خاندانوں کی بحالی کے لیے کم از کم 16.5 ارب ڈالر درکار ہیں. 2022 کے سیلاب سے بیشتر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا. چاول کی 15% فصل تباہ ہوئی، جبکہ زیادہ نقصان کپاس کی فصل کو ہوا جو کہ 40% تھا. اس سال مارچ اور اپریل کے مہینوں میں بے وقت کی شدید بارشوں کے باعث صوبہ پنجاب میں گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کسانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت نے انہیں متنبہ نہیں کیا تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی. دوسری جانب محکمہ خوراک کے مطابق فصلیں متاثر ہونے سے گندم کی پیداوار میں 2.5 لاکھ ٹن تک کی کمی کا اندیشہ ہے.
یہ گندم کی فصل ساری لیٹ گئی ہوئی ہے، بری طرح متاثر ہوئی ہے اور یہ گر گئی ہوئی ہے، اور جب پانی اس میں کھڑا رہا ہے اس میں جو سٹے پانی میں ڈوبے رہے ہیں اس کی وجہ سے گندم کو بہت نقصان ہوا ہے. جو ہماری فصلیں ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہیں.
جو میرے سجے ہاتھ میں ہیں نا وہ کھڑی گندم کے دانے ہیں، اور جو دوسرے ہاتھ میں ہیں وہ گری ہوئی گندم کے دانے ہیں. یہ بالکل باریک ہو گئے ہیں اور وہ جو کھڑی گندم ہے اس کے دانے موٹے ہیں.
محکمہ زراعت کی طرف سے کوئی آگاہی نہیں تھی کہ یہاں پر اتنی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں یا اتنا زیادہ موسم خراب ہو سکتا ہے. اتنا طوفان آندھی جو آئی ہے اس نے، اگر کوئی تھوڑی بہت بارش ہو جاتی، ژالہ باری اور اولے اور یہ آندھی جو آئی ہے وہ نہ آتی، پھر اتنا نقصان نہیں ہونا تھا.
پاکستان میں زراعت کے شعبے کو موسمیاتی تبدیلی کے علاوہ درپیش مسائل میں سے ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ہے. دنیا کے دیگر ملکوں میں زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی اور جدت میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کیوں اس شعبے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ اس بارے میں اسد اللہ خالد نے کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر سید اکبر زیدی سے بات کی.
پہلے ہمارے ایک ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا 1960-70 کی 1980 کی دہائی میں، اور اس کا کام بنیادی طور پہ ریسرچ کرنا، مختلف چیزیں کرنا یہ ہوتا تھا. میرے خیال سے ہمارے ہاں اب وہ جس جس نوعیت کی تبدیلی آنی چاہیے تھی, جس طرح کے انٹروینشن ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہو رہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ساری دنیا میں نئے بیج اگائے جا رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگائے جا رہے ہیں, جی ایم کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں. میرے خیال سے ہمارے یہاں اس اور اریگیشن کا نظام جو ہے, گرین ہاؤسز وغیرہ اور جس طرح کی ڈرپ اریگیشن وغیرہ کا وہ ہوتا ہے استعمال, ہمارے یہاں اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا. تو یہ ایک پورا, جیسے میں کہوں گا, میرا خیال ہے کہ ایک پورا ایک مکمل سا ایک اس میں ایک فیلئر ہے, ایک ہماری خامی ہے جس کی عکاسی ہوتی ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر پاکستان کے ایگریکلچر کے نظام کی, یا باقی بھی کسی بھی نظام کی, انڈسٹریلسٹ جو ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں انڈسٹریز میں بھی کنسرنز ملتے ہیں, تو یہ کیا کلائمیٹ کے کانٹیکس میں کس حد تک اوور آل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟
ایک طرح سے بہت عجیب بات ہے. دیکھیں, اگر آپ مغربی ملکوں میں جائیں, آپ بھی وہاں آئے ہیں اور جگہ بھی جائیں, تو عام طور پہ آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ریسائیکل کرنا پڑتا ہے, اور یہ پلاسٹک کی جگہ ہے, یہ کاغذ کی جگہ ہے, یہ ردی وغیرہ کچرے کی جگہ ہے, ٹریش گاربیج جسے کہتے ہیں. پاکستان میں ایک عجیب پرانا, ایک غربت کی وجہ سے یا ایک سلسلہ ہے کہ پرانی بوتلیں استعمال کی جاتی ہیں, پلاسٹک کی بھی استعمال کی جاتی ہے, گند بہت ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے شہر کم از کم وہ ان میں جو یہ جو ویسٹ ہے اس کو اٹھانے کی نہ خواہش ہے نہ صلاحیت ہے. کچروں کا ڈھیر, کچرے کا ڈھیر ہر شہر میں پڑا ہوتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت شہر جو برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک تو حکومت بھی اپنا کام نہیں کرتی, لیکن یہ بھی ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ریسائیکل بہت کرتے ہیں. تو ایک عجیب سا اتفاق ہے.
صوبہ سندھ میں بھی موسم کی تباہ کاریوں سے متاثر کسانوں کے حالات پنجاب کے کسانوں سے کچھ مختلف نہیں ہیں. ہماری رپورٹر سدرہ ڈار سیلاب کے بعد کی صورتحال پر رپورٹنگ کے لیے سندھ کے دیہاتوں میں گئیں اور کسانوں سے ان کی مشکلات پر بات کی.
جو ہم کو کھانے کے لیے ہم گندم رکھتے تھے, وہ ہم مطلب کنک سے ملتی تھی, اور جو پیسے ہوتے تھے وہ ہمارے نکلتے تھے کپاس سے, کپاس ہماری تباہ ہو گئی, اور جو گندم ہم نے کی کھیتی باڑی وہ بھی ایوریج نہیں ملی, مزدوری تو اس وقت ہے ہی نہیں, اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہیں, ان کے فلڈ کے بعد اتنی مطلب کہ بیماریاں, گیسٹرو ملیریا زیادہ ہو گئے کہ ہم پریشان ہیں. ایک ایک گھر میں تین تین چار چار آدمی جو ہے نا بیمار پڑے ہیں.
پہلے تو گھر تھا, کمرے تھے, چارپائی رکھ کر بچوں کو سلاتے تھے, لیکن اب اگر بارشیں ہوں گی تو کہاں جائیں گے, ایسے ہی بھیگتے رہیں گے. ہم تو سن رہے ہیں کہ اس بار بھی زیادہ بارشیں ہیں, اس بار سامنا نہیں کر پائیں گے. بہت تکلیفیں دیکھی ہیں ہم نے, پہلے ہی گھروں کا نقصان ہوا, بہت کچھ کھو دیا, اب جو بچا ہے وہ بھی چلا جائے گا, اب ہمارا نصیب جو بچ جائے.
نمبر ایک نمبر ہے وہ 150 من گندم دیتا تھا ان سیلاب سے پہلے, ابھی اس نے کیا دیا ہے 35 من, 30 من, 35 من, 25 من, کہاں سے قرضہ دیں گے؟
سدرہ ڈار اس وقت اسکائپ کے ذریعے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. سدرہ, جب آپ وہاں گئیں تو کیا مشاہدہ تھا آپ کا؟ کیا وہاں زندگی معمول کے مطابق لوٹ رہی ہے؟ کیا حالات ہیں اس وقت ان متاثرین کے؟
عاطف, لوگ تو وہاں پر پہلے سے ہی, جب حالات بہت برے تھے یعنی کہ پانی کھڑا ہوا تھا, تب سے ہی جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جو ان کا دار و مدار ہے اپنی زندگی گزارنے کا وہ فصلوں پر ہے. ایک فصل جو ان کی تباہ ہوئی وہ تو سیلاب میں ہوئی, اس کے بعد جو پانی کھڑا رہا ہے 4 سے 5 ماہ تک, اس کی وجہ سے ان کو آگے بڑی مشکل ہوئی. اب جو فصل ان کی تیار ہو رہی ہے وہ موسم ایسا ہے کہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کٹائی کرنی پڑی, اور وقت سے پہلے, یعنی کہ بہت سے ہاری ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے زمین پہ ہل نہیں چلایا, اس میں اس طرح سے کام نہیں کیا جیسے پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمیں یہ خدشہ تھا کہ مزید پیداوار کم ہوگی, جیسے کہ ابھی آپ نے کسان کا ساؤنڈ بائٹ سنا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کتنی زیادہ پیداوار تھی لیکن اب اس کا ہاف ہو گئی ہے. جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو سندھ کی فوڈ باسکٹ ہے, جو کہ ریور انڈس کے رائٹ اور لیفٹ کے جو علاقے ہیں جن کا دار و مدار دریائی پانی پہ اور برانی علاقے ہیں, ان میں اس طرح کا فلڈ کا آنا اور اتنے عرصے تک رہنا اور زمینوں کو تباہ کرنا, خاص کر اگر لائف اسٹاک کی بات کی جائے تو لائف اسٹاک کی تعداد تقریباً 12 ملین بتائی جا رہی ہے جو کہ ختم ہوئی ہے. تو جو لوگ ہیں جن کا کھیتی باڑی پہ انحصار تھا. اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف وہ ایک طرف قرضوں کے تلے دب گئے, دوسرا جو لائف اسٹاک پہ ان کا انحصار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے.
یعنی جو چینجنگ ویدر پیٹرنز ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, فصلیں ٹائم پر بوئی نہیں جا سکتی اور بارشوں کی وجہ سے ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے سیلاب کی وجہ سے. کیا ان لوگوں تک کوئی امداد پہنچی ہے حکومت کی طرف سے یا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے؟
ہم جتنے ڈسٹرکٹس میں گئے ہیں اور جتنے اندر گاؤں میں گئے ہیں, ہم نے جو پہلے دیکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت لوگوں کو راشن مل رہا تھا وہ تو نظر آیا تھا اس وقت تک, لیکن ابھی جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ہر بندے کے پاس امداد نہیں پہنچی ہے اور ہر بندے کے پاس نہ خیمہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے. تو یہ ایک المیہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے امداد نہیں ملی. یہاں تک کہ لوگ یہ بھی اویئر ہیں کہ جو بین الاقوامی امداد آئی تھی وہ بھی ان تک نہیں پہنچی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تقریباً 8.6 million لوگ ہوں گے جو بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گے.
اور کیا وجہ ہے یہ امداد نہ پہنچ پائی؟ کوئکلی بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ یہ امداد نہیں پہنچ پائی, ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟
گورنرس کے ایشو نظر آ رہے ہیں. لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ جب بارشیں ہونے والی تھی تب بھی حکومت کی جانب سے کوئی خبردار نہیں کیا گیا تھا, اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ڈسٹریبیوشن کے معاملات تھے لوگوں کی ان تک رسائی نہیں تھی اور نہ حکومت ان تک پہنچی. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک ہمیں
حکومت کا اس پہ کوئی موقف ہے؟ کوئکلی بتائیے.
حکومت سے ہماری جب بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے امداد جاری ہے, جو پریفر کرتے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ کو دیتے ہیں, جو میرے خیال سے اور جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ناکافی ہے.
بہت شکریہ سدرا ڈار, آپ نے کراچی سے ہمیں اس بارے میں تفصیلات فراہم کی. گزشتہ سال سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں پانی کھڑے رہنے سے وہاں ملیریا اور دیگر امراض میں تیزی سے اضافہ ہوا. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں 2022 میں ملیریا کے تقریباً 3.5 crore کیسز رپورٹ ہوئے, جس میں 78% سندھ اور بلوچستان سے تھے, جبکہ 2021 میں ان کی تعداد 2.5 crore سے زیادہ تھی. ملیریا اور دوسری بیماریوں کے خلاف کام کرنے والے ادارے گلوبل فنڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر سینڈز کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے باعث اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں طبی سہولتیں فراہم کرنے سے بچوں اور دیگر مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں.
So what we've seen in places like Pakistan and Malawi,
جو کچھ ہم نے پاکستان اور ملاوی جیسی جگہوں پر دیکھا ہے وہ اس بات کا حقیقی ثبوت ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات ملیریا پر پڑ رہے ہیں. لہٰذا آپ انتہائی شدید موسمی واقعات دیکھ رہے ہیں, چاہے پاکستان میں سیلاب ہو یا ملاوی میں طوفان جو پیچھے بہت سا پانی چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور ہم نے دونوں ہی جگہوں پر ملیریا سے ہونے والی انفیکشن اور اموات میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھا.
And deaths from malaria in both places. If malaria is going to be made,
اگر ماحولیاتی تبدیلیوں سے ملیریا مزید بدتر ہوگا تو ہمیں اسے روکنے کے لیے ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ہم کر سکتے ہیں اسے ختم کریں, اور ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ان ممالک کے صحت کے نظام کو اس قسم کے جھٹکے جھیلنے کے لیے زیادہ لچکدار بنایا جائے. لہٰذا ہم بہت فکر مند ہیں کہ جن ممالک میں ملیریا سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, اور یاد رہے ہر منٹ میں ایک بچہ ملیریا سے مرتا ہے, اور یہ وہی ممالک ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے شدید موسمی واقعات سے متاثر ہو سکتے ہیں.
گزشتہ سال سیلاب کے بعد پانی کھڑا ہونے سے ملیریا کے علاوہ جلدی بیماریاں بھی پاکستان کے ان علاقوں میں بہت عام تھیں. پاکستان میں عموماً مانسون کی بارشوں کا موسم جون جولائی سے شروع ہو کر اگست اور ستمبر تک جاری رہتا تھا, لیکن موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب بارشیں مانسون کے موسم سے پہلے ہی یعنی مارچ اور اپریل سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایک مثال گزشتہ ہفتے اچانک بارشوں سے دریائے سوات میں آنے والا سیلاب ہے, جس سے بحرین کلام سڑک سمیت کئی عمارتیں زیر آب آ گئیں, اور پنجاب میں ایسی ہی بارشوں نے کھڑی فصلیں تباہ کر دی. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, جنوبی پنجاب, گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے. پاکستان کے کسانوں کو شکایت ہے کہ محکمہ زراعت نے انہیں بارشوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی. اطلاع ہوتی تو وہ فصل کو پانی نہ لگاتے اور شاید ان کی فصلیں بچ جاتی. حکومت کے پاس کون کون سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں کسانوں تک معلومات پہنچانے کے لیے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال. لیکن اس سے پہلے میں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم نے حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, منسٹری آف انوائرمنٹ سے, میٹ آفس سے, لیکن وہاں سے ہمارا رابطہ کسی سے نہ ہو سکا اس بارے میں معلومات دینے کے لیے. ڈاکٹر ظفر اقبال سے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور اوور آل جو پاکستان کے انوائرمنٹل چیلنجز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ڈاکٹر ظفر, آپ کو اس وقت کیا میجر تھریٹس پاکستان میں نظر آتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟
دیکھیے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو بہت ساری جو میجر تبدیلی ہے وہ یہ کہ موسم میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. موسم اس طرح سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کن دنوں بارش ہو جائے, کن دنوں زیادہ بارشیں ہو جائیں, کن دنوں کم ہو. مانسون کے اندر عموماً یہ جون جولائی اگست میں مانسون بارش کی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, نارمل سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے. ایک تو چیزیں ہیں, چیلنجز ہیں کہ سیلاب فلڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, وہ ایریاز کے جو ڈرائی ایریا ہیں جیسے تھر کا علاقہ ہے, بہت سارا علاقہ جو ریگستانی علاقہ ہے, وہاں ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے وہ پورا ایریا ڈرائی ہونا شروع, یعنی وہاں پر جو سرفیس واٹر ہے جس کی وجہ سے جو زمینیں تھوڑی بہت پروڈکٹیویٹی کرتی ہیں, وہاں پلانٹس ہوتے ہیں, چھوٹے پودے ہوتے ہیں, وہ ڈرائی ہونے شروع ہو گئے. تو چیلنجز تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ چیلنجز ہیں, فلڈ کا آنا, سی لیول کا رائز ہونا. مثلاً پچھلے 10-12 سالوں میں جو سی لیول رائز ہے کراچی کے سائز کے اوپر وہ 3 ملی میٹر پر ایئر ہے. اگر اسی کو ہم اسی ڈیٹا کو ہم پچھلے صدی سے مقابلہ کریں تو وہ 1 ملی میٹر پر ایئر تھا, یعنی 3 گنا اضافہ ہو گیا سی لیول رائز کے اندر. سیلاب کا آنا اور گلیشیئرس کا پگھلنا بہت تیزی سے, جس کی وجہ سے وہ دریا سے بہت تیزی سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سیلاب آتا ہے, دریا میں پانی بھر جاتا ہے, انڈیٹ ہوتا ہے, یعنی پورا علاقہ سیلاب زدہ ہو جاتا ہے. تو گلیشیئرس کا پگھلنا نمبر ون, نمبر ٹو یہ ہے کہ بارشوں کا زیادہ ہونا, نمبر ٹو سی لیول رائز کی وجہ سے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر ایروژن ہونا, یعنی لینڈ کا ایروژن ہونا, زمین کا ٹوٹ کر کے سمندر کے اندر سمندر برد ہونا. ٹھٹھا کا بہت سارا علاقہ ہے جہاں بہت سارے دیہات ختم ہو گئے ہیں.
ڈاکٹر ظفر, یہ بتائیے کہ یہ چیلنجز جو آپ بتا رہے ہیں ان کے سد باب کے لیے پاکستان نے ظاہری بات ہے ایک پلان بنایا ہوا ہے, مشن کنٹرول کا پروگرام ہے, رینیوبل انرجی کے ٹارگیٹس ہیں اور عالمی اداروں کے ساتھ پاکستان نے کانورسیشنز کر کے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا ان کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے اور کیا وہ کام آئسولیشن میں ہو رہا ہے یا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے؟
دیکھیں, یہ جو تبدیلی ہے نا بہت میجر تبدیلی ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے, اور جتنی تیزی سے یہ تبدیلی آ رہی ہے اس تیزی سے تو گورنمنٹ لیول پہ تو کام نظر نہیں آتا. کلیئر بات ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کام نظر نہیں آتا. دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں, جس کی وجہ سے پورا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, یعنی پوری گلوبل ہائیڈرولوجیکل سائیکل پوری ڈسٹرب ہو رہی ہے. جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں, بہت کم ہوتی تھیں, وہاں بہت زیادہ ہونے لگی. جہاں بالکل ڈرائینس تھی وہ بہت مزید ڈرائی ہونے لگی. یہ جو پرابلم ہے, یہ جو مسئلے ہیں, جتنی شدت ہے اس میں, اس شدت سے یہاں پر گورنمنٹ لیول پہ کام ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا. یہ تو کلیئرٹی ہے جی.
جی, یہ بھی فرمائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو کیا صوبائی حکومتیں, چونکہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 2 صوبوں میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوا, سندھ اور خاص کر بلوچستان میں, تو کیا صوبائی حکومتیں کچھ اس بارے میں متحرک ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کریں, سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں انویسٹ کریں, لوگوں کی بہتری کے لیے انویسٹ کریں کہ لوگوں تک اس وقت جو ایمرجنسی آپریشنز ہوتے ہیں ان کی رسائی ممکن بنائی جا سکے؟
دیکھیے, میں نے ابھی جیسا کہا کہ جس شدت سے تبدیلی آ رہی ہے اور جس شدت سے تباہی آ رہی ہے, جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں, اس شدت سے سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یہ کام نہیں کر رہی. یہ تو بہت کلیئرٹی ہے کہ جتنی تیزی سے اس میں تبدیلی, مثلا ابھی پتہ نہیں ہے, دیکھیں مانسون آنے والا ہے, یہ مہینہ ہے مارچ سے اپریل ہے, ختم ہونے والا ہے, مئی اور جون جولائی کے بعد دوبارہ مہینہ آ جائے گا, اور ایسی کوئی میسو اسکیل پہ گورنمنٹ لیول پہ مجھے تو کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ اس کے بچاؤ کے لیے کوئی کام کر رہی ہو.
हाँ थोड़ी बहुत बिल्कुल हो रही है, बहुत छोटे पैमाने पे हो रही है चीजें, लेकिन बड़े पैमाने पे जितनी जिस शद्दत से तबाही आती है मसलन
उस तरह से काम नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि जितनी तेजी से ये तबाही हो रही है और पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना है, हमारे जो नजर आता है वो ये कि पाकिस्तान में हुकूमत की स्पीड उतनी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए वक्त निकाला। और आखिर में आपको लेकर चलते हैं सुबह सिंध के एक छोटे से गांव में, जो मौसमियाती तब्दीलियों के साथ महफूज जिंदगी गुजारने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां रिवायती तरीकों का इस्तेमाल करते हुए गांव वाले कैसे खुद इंसारी की जानिब बढ़ रहे हैं और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के बारे में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, बता रही हैं सारा जमान।
गुज़िश्ता साल जब मानसून की शदीद बारिशों से पाकिस्तान में लाखों घर तबाह हो गए, तब पोनो में कायम तिकोनी छतों वाले मकानात खड़े रहे।
पानी बहुत आया था वहाँ पे, हमारा ये सेंटर है ना, ये पहले पुराना 3-4 साल पहले बना हुआ था, हम सारा उधर बचा, लेकिन मैं उधर सेंटर में था, उसमें पानी नहीं आया था, सुठे से जिंदगी गुजारी है।
अंदरून सिंध में वाक़ गाँव पोनो को मौसमियाती तब्दीली के साथ जीने के एक मॉडल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ सीमेंट या ईंटों के बजाय बांस, चूने, मिट्टी और भूसे से मजबूत घर बनाए गए हैं। ये तमाम अशिया कुदरती हैं, सस्ती हैं और माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। सख्त गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं, बरसात में नुकीली छतों से पानी जल्दी से नीचे बह जाता है, जिससे छत गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। घरों को जमीन से कुछ ऊंचा बनाने से इनमें पानी भी फौरन दाखिल नहीं होता। इस गांव को मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने डिजाइन किया है, जिन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में बरसों काम करने के बाद कुछ अलग करने का फैसला किया।
मैंने महसूस किया कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में फंस कर रह गई हूं, जहां आप अमीरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारी, जहां आपको गुर्बत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता।
2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जलजिले ने, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए, यास्मीन लारी को ऐसे घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो आफात का सामना कर सकते हों। इसके लिए उन्होंने मुल्क के जनूब में सहराओं और शिमाल में पहाड़ों में तामीरात के तरीकों पर गौर करना शुरू किया।
मैं ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि एक हंगामी सूरत हाल है और मैं किसी भी किस्म का मवाद इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे इससे जमीन को कितना ही नुकसान पहुँचे। ये आज की दुनिया में काबिले कबूल नहीं है, जब माहौलियाती तब्दीली का खतरा हमारे सामने है।
पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ये घर देखने में तो बहुत सादा है, लेकिन एक पेचीदा मसले का हल पेश करते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ, जिसे स्मार्ट डिजाइन के जरिए इस्तेमाल किया गया है। रजाकारों की मदद से यास्मीन लारी की टीम्स ने मकामी लोगों को तरबियत दी है, जिन्होंने हजारों ऐसे घर और शेल्टर्स बनाए हैं जो माहौल दोस्त और आफात से मुकाबला करने के काबिल हैं। पोनो में ज्यादातर मकानात पिछले साल के सैलाब के बाद बनाए गए, लेकिन इलाके में तेजी से मकबूल हो रहे हैं।
दूसरा गांव वाला बोल रहा, हमारे को भी बनवा के दो।
अब यास्मीन लारी का मिशन ऐसी आबादियां कायम करना है जो अपने बलबूते पर जी सकें। पोनो में शमसी तवनाई से चलने वाली बैटरियां घरों के लिए बिजली पैदा करती हैं। लोग कम्युनिटी गार्डन में अपने लिए खुराक उगाते हैं। हैंडपम्प तवील फासले से पानी लाते हैं, जिससे खवातीन का बहुत सा वक्त बच जाता है। कुछ खवातीन इस वक्त को घर से ही छोटे कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यास्मीन लारी का बनाया पाकिस्तान चूल्हा खवातीन में बहुत मकबूल है, क्योंकि इससे धुआं उनकी तरफ नहीं आता और इसे बनाना सिखाकर कई देही खवातीन रोजी भी कमाती हैं।
काम को सब
मैं अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर दूसरे गांव जाती हूं। मैं खवातीन को इसे बनाना सिखाती हूं, पैसे कमाकर शाम को वापस आती हूं।
आज जब पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहा है कि वो गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ में मदद करे, यास्मीन लारी की नज़र में बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं।
Don't give any handouts.
हमें खैरात ना दें, हमें लोगों की सलाहियतों और सकत को बढ़ाने की जरूरत है और फिर ये हैरत अंगेज काम कर सकते हैं।
सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, पोनो, सिंध।
अब तक लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। We'll be right back.
نن او وزیا
نن او وزیا
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم د نن او وضعیت خبرونه تاسو وړاندې کوم هیله ده چې د امریکا غږ ټولې خبرونه مو تر اوسه اوریدلې وي قدرمن دوستانو په دې ورستیو کې په ځنګړی توګه پرون د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان د وضعیت او ترڅنګ د میرمنو د وضعیت په اړه خبرې شوې دي او ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت چارواکو نه غوښتل چې په مرمنو باندې کوم محدودیتونه دوی لګول دي هغه ژر تر ژره لری کړی خو د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او د مرمنو او انجنونو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو په ملاتړ ټینګار کړی دی د دې ترڅنګ د خغلی ګوتریش او بلینکن په داسې حال کې د افغان میرمنو انجنونو د تعلیم او د کار د حق سره د ملاتړ څرګند کړی چې طالبانو په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د میرمنو په کار بندیز لګولې دي موږ په دې خبرونه کې د یو افغان خبریاله د ځان سره ملما کړل او ترڅنګ د خبرونه په جزئیات چې ماته سره شریک کړل ورسره به خبرې وکړو میرمن سپیشل علم سره یو ځای شوې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او همدارنګه د میرمنو د وضعیت په اړه به ورسره به سکو په خیر اغلی
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله لرم چې ټول ښه صحت ولرئ مننه ډیره زیات چې ماته مداوات راکړی
ډیره مننه لکه څنګه چې موول قدرمن دوستانو لیما سپیشل په افغانستان کې خبري لا پات شوې ده لومړی به د میرمن د وضعیت په اړه چې کوم دوه کال تقریبا شوي طالبان حاکم شوي دي روان وضعیت څنګه ارزوي
تقریبا په دوه کلونو کې د افغانستان ټول مېرمنو هغه ټول څلور لاسور کلچي په 13 کلونو کې په ډېر زحمت سره لاسته راوړل ابتدایي زده کړو رانیول تر لوړو زده کړو پورې همداسې په ټولنه کې د مېرمنو ځای په سیاست کې په اقتصادي برخو کې او د نړۍ سره سیالۍ په برخه کې مډیر زیات د سیبل د نور لودو چې د افغانستان مېرمن اوتل لنورو د نړۍ لنورو خدو سره دوی سیالي کوله او د افغانستان نوم روښانه کړي او لوړ کړي او متاسفانه په دوه کلونو کې د افغانستان ټول مېرمن او هغه ټول چې لاله تور کل چې د افغانستان لوري دوی د افغان مېرمنو نمائندګي کوله او د افغانستان غاګی تل اوچت کړای وو د افغانانو مېرمنو تصویر دی نړۍ ته ورکوډلې وو چې افغان مېرمنه هم کولای شي د نړۍ په هر برخه کې هر ډول کار وکړي لړلو جایزو رانیولې تر لړلو د کړو هر څه پوري چې متاسفانه په ډیر خوښنۍ سره دغه ټول څه موږ له لاسه ورکړل
کله کې روخانه کو او ور باندې مشخصا بحث وکړو د تیروشل کلون کې تاسو ورته اشاره وکړه د میرمن لپاره پرمختګونه څه وو
لومی سره مې راونی شو ذکرې تیرو خو یعنی لشلو کلونو ورهاخوا افغان میرمنو له افغانستان کې انجنونو ډېر نه کولای چې لوړې ذکرې ولري اما په تیرو شلو کلونو کې مختص د دې شاهدانو چې د نړۍ په هر هیواد کې په هر ځای کې افغانستان انجنونو سکالرشپونه اخیستل لډیر دا دوی خپل لوړ ذکرې په نړۍ کې پر مخ ولې ممتاز دي شایدان چې په شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې د سیمېرمنې هم درلودې چې دوی پیلوټان وي او دوی په هوایي ډګر کې کار کول له افغانستان نورو هیوادونو ته دی ډیر موافق او بریالي پروازونه درلودل چې د افغانستان لپاره د افتخار ځای دی همداسې په سیاست کې هم موږ کولای شي چې هي بیلګي ورکړو چې د افغانستان میرمن او د افغانستان خدو پتیرو شلولو کلمو کې زحمت ویستل د امریکا استرالیا د دې ترڅنګ اروپایي هیوادونو او کاناډا په هیوادونو کې په دغه دلته دوی سیاسي څوکۍ درلودې له پارلمان رانیولې تر ډېرو مهمو څوکیو پورې دوی کار کوله بیا افغانستان نوم یې روښانه کړی و همداسې افغانستان کې دننه موږ په ارګ کې جمهوري ریاست کې ډېرې ښې څوکیګانې درلودې د ښځو په نوم چې په وزارتو کې ښځو وزارتونه مخته وړل او د دې ترڅنګ ریاست څومره مختلف چې دا هم یو ډېر سپر مختګ او وړل کې لاسترولنی دی د افغانستان د میرمنو لپاره.
تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت او ترڅنګ د میرمنو د حقونو لپاره غونډه کړې و او په دې کې د طالبانو کړنې غندلې او ویل چې زر ترجره باید د محدودیتونو پای ته ورسیږي. فکر کوي د غرض غونډې تاثیر کوي مؤثر تمامېږي
تر اوسه متاسفانه هیڅ غونډې او هیڅ نړیوال کانفرنس اوسنی حکومت باندې کوم اغیز نه دی کړی. موږ د دې شاهدانی چې څو وخت مخکې اغلی امنه محمد په دینو هیوادونو کې وګرځېد د سلام مشورې وکړل او افغانستان ته ولاړ چې له اوسنی حکومت سره دوی خبرې وکړي او د افغان میرمنو هغه کوم اساسي حقونه چې مکتبونه دي، زده کړې دي، د کار حق دی، د رسنیو ازادي حق دی له حکومت خواخ یا میرمنو ته ورک متاسفانه اغلی محمد او د دې ترڅنګ نړیوالو کانفرنسونو غونډو هیڅ نه وا کومه څه مثبته پایله نه و درلوده او هیڅ نتیجه نه دا ورکړ چې د دې څه متاسفه یم او هیله لرم له نړیوال نام داسي کوم کسان چې وکړ د افغانستان لپاره کار کوي د افغان میرمنو غواوري هغه اساسي حقونه چې د اسلام د دین او د خدای له لوري خدو ته ورکل شوی دی هغه هم په اوسنی حکومت باندې فشار راوړي تر دې چې اوسنی حکومت دې ته راضي کړي د افغانستان نجونو او میرمنو ته احترام وکړي او حداقل مکتبونه او پوهنتونونه دې پر مخ خلاص کړي د کار او د لوړو زده کړو د تحصیل حق دې ته ورکړي.
تاسو په افغانستان کې وای او هلته مو د خبريالې د تلویزیونی خبرونه چلون کې یادا شي د نتاق په هاي سکار کاو خپل تجربه مونږ سره شریکه کړئ زمونږ اوریدونکو ته وای د خپل د کار تجربه
ما تر اخر هدا پوری کوشش کړای وو او اجمنه میکړی و چې په خپل وطن کې پاتې کیږم او د خپل مسلک له لوري به د افغانستان خلکو ته کار کوم او د افغان میرمنو د افغان ښځو او د هغو کورنیو غږ به تل او چت ساتم چې په افغانستان کې اوسېږي په کوم وضعیت کې دي او د دوی روزمره ژوند په کوم حال کې دی. متاسفانه موږ باندې شرایط دومره زیات ضیق شول دومره کومو باندې محدودیتونه زیات شول چې حتی د خپل او د خپل کورنۍ د ژوند پاتې کېدل لپاره د ژوند ژغورل لپاره دې ته مجبور شو چې خپل دندې پرېږدو او نورو هیوادونو ته مخفنای اوسو او د خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هلته شپې ورځې تیرې کړو. تجربه مو دا ده چې په هیڅ صورت باندې اوسنۍ حکومت افغان میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې دوی لیک پر مختګ ولري. لا هم یو استعداد چې افغان میرمنو کې وجود لري دا نړیوالو ته وښودل چې لا هم دوی کار وکړي. خلاصه دا چې اوسنۍ حکومت په هیڅ صورت هیڅ ښځه او هیڅ انجلۍ نه مني چې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی په دفاترو کې کار وکړي، دوی لوړې زده کړې ولري، لا هم پرمختګ وکړي. د دوی حکومت یوازینی حکومت دی چې د ښځو پر خلاف ولاړ دی او فکر نه کوم تر دې چې اوسنی حکومت وي افغان میرمنه وکولی شي چې درس ووایي، مکتبونو ته لاړ شي، لوړې زده کړې ولري، په دفاترو کې کار وکړي، لا هم پر رسنیو
په مشخصه توګه چې تاسو د تلویزیون په خبري باندې کار کاوه چې ویل مثلا د نقاب یا د ماسک غوسل نه کرا پیل کې دا وضعیت څنګه رامنځته شو په پیل کې خداس نو
په پیل کې تقریبا دوه ال درې میاشتې وزیر داسې و چې دوی فقط غوښتل چې موږ حجاب وکړو، لکه تنه د ټیکیلا د پوړنې اغوستل د حجاب په توګه باندې، دا هم منل شوی و او د موږ لخوا یعنی عملي توګه باندې موږ دا کار وکړل او خپل کار ته ادامه ورکړله. په هره ورځ روزمره توګه باندې تاسو ته وایم چې ټولې رسنۍ په افغانستان کې چې اوس کار کوي ټول تر کنټرول لاندې دي، ټولې رسنۍ دي اوسنی حکومت د لاؤډ سپیکر په توګه باندې دي چې دوی خپل تبلیغات په توګه باندې له رسنیو کار اخلي. هر هغه څه چې موږ خپرول له ټولنیزو خپرونو رانیولې تر یو کارتونه پورې تر دې چې سیاسي خپرونو پورې او خبر خونه پورې دا ټول کنټرول لاندې و. هیڅ یو خبر هم موږ نه شوای کولای چې د دوی له اجازې پرته او د دوی له کنټرول پرته موږ خپاره کړو. همداسې کوم میلمانه چې سیاسي خپرونو ته راتللو دا به ټول د دوی په اجازې سره راتلو، او د دوی میلمانه یعنی د حکومت له لوري کوم کسان چې وو او دوی به راتلی سیاسي خپرونو ته او خلکو ته باید ځواب ورکړی. دوی حق نه درلود چې له یوه ښځینه خبریالې سره پر یومي کښېني او سیاسي بحث وکړي. دا د حکومت له لوري هم ډېره اجازه دوی ته نه ورکول کېده، په محدوده توګه که اجازه هم وه هغه هم په هغه وخت کې چې کله پر موږ باندې اجباري ماسک واغوستل شو. څه موده وروسته د امر بالمعروف وزارت له لوري دا طرحه وړاندې شوه چې باید پر رسنیو کې هغه ویندویانې چې کار کوي هغوی باید ماسک واچوي. متاسفانه موږ هم مجبور شو، ځکه تر آخر حدا پورې موږ کوښښ کول چې پر رسنیو کې پاتې شو، د خلکو او د هغو میرمنو لپاره یوه بېلګه اوسي چې دوی له پوهنتونونو دوی له مکتبونو منع شوي دي کور کې، د حداقل موږ یو مثال دوی ته اوسي چې تورې شپې ورځې تېرېږي اما باید مقابله وکړو او مقاومت وکړو چې تر دې یوه روښانه ورځ راشي. اجباری ماسک د امر بالمعروف له لوري پر موږ باندې اجبار په توګه باندې ومنل سو او موږ هم مجبور وو چې دا ومنو. واقعا ډېره سخته وه، خصوصا هغه لومړۍ ورځې چې په استودیو کې تاسو هغه خپل هم پوهېږئ چې استودیو کې د سی روښانه کول اجازه نشته او استودیوګانې بندې وي، ګرمي ډېره زیاته وي، نو د ماسک اغوستل او مکمل حجاب ډېر زیات موږ ته ستونزمن وو. واقعا په لومړۍ ځکه ډیر زیات له ستونزو سره مخ کېدلو، ځکه د اکسیجن کمبود راتلل او موږ نه شوای کولای چې حتی په سمه توګه باندې سا واخلو، تنفس وکړو، هوا نفس وباسو. همدا چې هر خبرونه به موږ تقریبا له یو الی یو ساعت رانیول تر یو نیم دوه ساعته پورې به موږ په استودیوګانو کې وو چې ډېر زیات موږ ته سخته وو. هماغه سختیانې وې او د دې تر څنګ هره ورځ به یو نوی محدودیت وضع کېدل، لکه موږ چې به باندې تلو لا به د دفتر او په موټرو کې موږ دفتر ته او کور ته تګ راتګ کول دا هم ټول تر کنټرول لاندې وو. له ډرایور سره مثلا موږ چې به کور ته تلو په هر چیک پوینټو کې به موږ درول کېدلو، پوښتنې به وې هره ورځ، او هره ورځ به نوی فرمان د رسنیو لپاره صادر کېدل چې دا ډېر زیات موږ ته ستونزمن وو. او دوی نهایتا کوښښ کاوه چې هر ښځینه خبریاله تر دې حد پورې دوی وزوروي او دوی فشار ورباندې.
مګر طالبان دا نه مني چې دوی د خبریالانو زورولې وي او کوم محدودیتونه تاسو یاد کړل داسې یو څه په زور سره وضع کړی وي؟
مختص د دې شاهدانو چې هغوی دا هم نه مني چې دوی مکتبونه لا هم پوهنتونونه تړلي وي. دوی وایي چې دا یو څه مودې لپاره ده، دا به بېرته خلاص شي. دوی داسې ډېر نور کارونه هم کړي دي چې نه یې مني. فشار غیر مستقیمه توګه باندې و، فشار داسې نه و چې د حکومت له لوري یو کس راشي د موږ مخ ته ودرېږي او راته ووایي چې ته نور حق نه لرې چې نور کار وکړي. داسې فشار نه و، فشار په غیر مستقیمه توګه باندې دوی په ډېر معیاري ډول باندې مخ مختتلو دوی تکتیکو مختتلو د اجباری ماسک اجبار کول دا هم یو نو فشار ده. هر ورځ د سیاسي خبرونو میلمنو کنټرول دا هم یو نو فشار دی. د ټولو خبرونو خبرونو خبرېدل تر کنټرول لاندې دا هم یو فشار دی. د کنفرانسونو پوښښ ورکول او نه ورکول دا هم یو ډول فشار دی چې یو خبریال یو ښځینه خبریال دې ته اړ کوي چې دا مجبور سي په کور کېني او ووایي چې زه نور نشم کولی دغه حالاتو سره مبارزه وکړم، لا په دغه حالاتو کې زه کار وکړم. دا ټول فشار مې دی.
فکر نه کوي چې دا فشارونه یا ساس پک چې تاسو ته فشار وای د یو سیستم یا د اصلاح لپاره او یا دا چې دی په خپل یو خل او اصول رامنځته څنګه
زبط لکاتی وقتنا کم آیا دی افغانستان رسانه جمهوریت کی چی خپل فعالیتون پر مخل آیا آغا غیر میاری و غیر اصولی و لا هم که دی اسلام غیر دی اسلام پزد لا دستی کم تخبری دن؟
رسانه خود خپل اصول لمخی و دا مواساق مخبرونی که یا ترسنگ دا آغا کم جورنالیستیکی اصول چی میار تاکر شویده غیر مخی نشرات کوی؟
اما دوی اوستو ای چی پرسانیو کی پتیر حکومت کی هر چه ناسم و او حجاب نو او دی ترسنگ دی نور خبر دی دی نور تهمتونه دی چی دوی پرسانیو پوری تلی حال دا چی مفتاس طول دی شایدان چی پرسانیو کی دا چی وضعیت نو روان خیر رسانی او طول و ویاندیان لپار اصول و چوکات و لیماغ اصول و چوکات و لما چی مخبرونی ورکوالی اما دوی وای چې په اسلام برابرۍ خبرونه باید خپرې شي او د اسلام مطابق رسنۍ باید جوړې شي. زور سره مخالفه یم، ټول رسنۍ انحصار دي تر کنټرول لاندې دي او رسنۍ چې اوس فعالیتونه کوي دا ټول فقط د دوی تبلیغاتو لپاره مجبور دي چې فعالیت ونی.
هغه شمیر مېرمنې چې پوس په افغانستان کې دی او په رسنیو کې کار کوي یا په نورو سکتورونو کې کار کوي، دا غو لپاره وضعیت تر اوسه څنګه دوام پیدا کړی دی؟
وضعیت خورا ستونزمن دی او هغه ځینې خبریالان چې په رسنیو کې اوس کار کوي هغوی له نهایت مجبوریت څخه کار کوي. هغوی د کورنیو سرپرستان دي، هغوی مجبور دي هر نوع اصول هر نوع اجبار چې د اوسني حکومت له لوري پر دوی باندې راځي هغه مني او مجبورن کار کوي.
تاکل شوی چې په دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا یو غونډه جوړه شي، په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو ځنګړي استاد چې البته افغانستان لپاره دی ګډون کوي. تاسو د دې مېرمنې خبرياله په توګه لدی غونډه څه تمه لرئ؟
فیلم ایدا د چې د افغانستان اوسنی وضعیت په توګه باندې دلته باس وسی ان د وضعیت په اړه چې بیا هم د شخصي توقیو شخصي منافعاتو لپاره دی کار وکړي. هیله لرم چې د افغانستان د میرمنو لپاره دی غږ اوچت کړي چې دوه کاله کېږي مقصدونه بند دي، د تر څنګه هیڅ ښځه د حق نه لري چې کار تولاره سی دی رسنیو ازادي لپاره دی باید کار وکي. مختص ټول دي شاهدانی چې افغانستان کې اوس رسنی ټول تر کنټرول لاندې دي، هیڅ رسنی دې حق نه لري چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته پوښښ ورکړي. د دې تر څنګه د افغانستان د خلکو ژوند ته تصویر کې راولي او د افغانستان اصلي رښتینی تصویر اوس نړیوالو ته وښيي، ځکه د حکومت لوري دا اجازه نه ورکول کیږي. هیله مله د کانفرنس دا د چې واقعا د افغانستان اوسنۍ وضعیت د کنټرول او د حل لپاره یو رښتینی او د وطن دوستی اقدام دی وکړي او قدم پورته کړي.
کچرته طالبان د مېرمنو کار ته او د زکرو حق ورکړي، فکر کوي ستونزه حل شوي کنا نور مسایل هم شته چې باید پاره بند کار وشي؟
دقیقاً رسن دی اوسنی حکومت با که اجازه ورکړي فقط د اجازه ورکړي لکه اوس چې مختصین ترشپګم ټول دی پوری انجنی حق لري چې مکتبو ته ولاړ شي او خپل درسونه ته دام ورکړي. دوی چې نهایتاً اجازه ورکړي تر دولسم صنف به اجازه ورکړي، وروسته دوی پوهنتون ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي چې افغان انجنی ولاړ شي او خپل لوړو زده کړو ته دام ورکړي. او همداسې د کار لپاره به هم ډېر محدودیتونه ولري لکه اجباري ماسک، اجباري حجاب، د دې تر څنګ په ډېرو ښکتو څوکیو کې کار ورکول. دوی به دا اجازه ورنه کړي چې یوه افغانه ښځه په د وزارت په چاته باندې کار وکړي، لا هم د ریاست په چاته باندې کار وکړي. او زه فکر کوم چې تنها د کار او د تحصیل حق ورکولو سره د افغانستان اوسني مسایل نه حل کېږي.
مشخصا کوم موضوعات د چاغم حل کېدل غواړي؟
سیاسی او اقتصادی مسائل. او افغانستان کې ټول ځوانان بیکاره دي، ټول ځوانان د دې په لټه کې دي چې افغانستان پرېږدي او بیکار لپاره دي ډیرو سختو سختو لارو باندې نورو اروپایي او د دې تر څنګ نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په لومړي سر کې باید د افغانستان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. دوی مجبور نه چې له افغانستان څخه ووځي او سختې شپې ورځې تېرې کړي او نورو هیوادونو ته دوی پناه یوسي. همداسې د رسنیو واقعي ازادي چې رسنۍ حق لري د افغانستان له هر ګوټ ګوټ څخه د هر افغان ژوند رښتینی تصویر راولي او خلکو ته د نړیوالو ته یې وښیو او په تصویر یې وباسي. همداسې سیاسي ډېر نور موضوعات دي چې افغانستان اوسنی حکومت باید له نړیوالو سره له ټولو هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته د صادراتو واردات لري په دې برخه کې هم کار وکړي او سیاسي جوړجاړی ولري.
د طالبانو د حاکمیدو سره په لومړی ورځ د دې ډلې ویان په کابل کې په خبری کانفرنس کې ویل چې خزو رسنیو ته به د کار اجازه ورکوي. دغه راز اوس په دې تیرو څباندو شلمیاشت کې لیدل کیږي چې په مرمنو باندې زیات محدودیتونه وضع شوي دي، لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه تاسو د کار په جریان کې په تاسو باندې محدودیت وضع شوی وو. ولې د هر څه داسې واقع شول او هغه شمن چې شو وي پاره باندې ساس پوینا عمل ونه شو؟
او سنی حکومت بیرو نورو خبرو پاره باندې هم په دوه کې د ټولن کړه او شمنې کړي چې برخلاف د ټولو دی او ساګه ټول تر ټولو باندې کړي دي. دوی داسمنه هم کړي و چې کله به د انجنونو پر مخ باندې خوندي او په هانتنی نه کړي، اما دوه کاله کې یې متاجدې شایدانه چې افغانستان کې خوندي باندې او ټول څه دی لکور کې نسلسي. مشخصا دوی ته دا پکار ده چې هغه ژمنې له هغه قرارداد چې په دوحه کې کړی و هغه سره باید عملي بڼه باندې هغه وښیي. دا چې دوی اوس عمل نه کوي یوازینی دلیل یې هم دا دی چې دوی ته د تیرو شلو کلونو څخه ډېر بد تصویر ورکړل شوی دی. دوی په افغانستان کې دننه لا هم په کابل کې دننه نه و چې هغه وضعیت دوی وویني او دوی کوم تصویر چې اوس لري هغه غلط اعتبار ته رسیږي. هیله مې دا ده چې دوی ته کوم تصویر ورکړل شوی دی د تیرو شلو کلونو څخه هغه تصویر له ذهنه وباسي، واقعا د افغانستان میرمن ته د دې حق ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي، کار وکړي، افغانستان څخه بهر لاړ شي، زده کړې ولري او د دې تر څنګ د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه کړي.
ستاسو لپاره اوس چې بهر یاستې کار ژوند د هیڅومره هیله مند یاستې تاسو؟
د اوس لپاره خو هیله نه لرم او د دې تر څنګ تر کله چې اوسنی حکومت په افغانستان حاکم و چې زه وکان ډېره زیاته ناهیلي شوې یم چې زه وکولی شم دوباره خپل هیواد ته ولاړ شم، هلته خپل کار ته ادامه ورکړم. اما فعلاً په ګاونډ هیواد کې چې یم دلته افغان کډوالو ته د دې حق نه ورکوي چې دوی ولاړ شي، کار وکړي، لوړې زده کړې وکړي، حداقل ماشومان ته اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي، دوی مکتبونو ته والته بحثونه وای مهاجرات له هم کډوالی وکړ نسمن د هله لغم چې دغه تورش په ورځ دی پر ټول افغانانو باندې پایت ورسیږي او د ودان افغانستان په هله یما
ستاسو همکاران له تاسو سره چلته دی یو څه نظر لري دی او په فکر کې دی یات څه باندې تاسو به اسکوي
ام همکاران او ډیر ځات نور خبريالان دلته دي چې له افغانستان څخه راوتل دي دلته پناره ولې دا هدا اقل د خپل ژوند پات کې دوله لپاره ژوند پات کې دوله لپاره او دلته ټول په ډیر سخت شرایطو کې کار کوي او ژوند تیروي او بخي ټول هميشه په دې باندې باس کوي چې کله به وي لږه حالت افغانستان او د افغانستان خلک وي ټول په دې لهذا شماری کې چې کله به وي اوسنۍ حکومت تغییر وکړي حد اقل د مخزو پر مخ باندې ملک آزادي ملک د وړو څخه د کار حق خځو ته ورکړي متاسفانه وبایم چې دا به ستونزمن یو څه به وخت ونیسي تر دې چې دغه د افغانستان د خلکو د هیلې پوره شي او کوم خبریالان چې دلته په کډوالۍ کې ژوند کوي د دوی دغه تورې شپې ورځې پای ته ورسیږي.
د څه شي تاسو غواړئ او د افغانستان خلک غواړي هغه مشخصا څه شي دي او د تحقق لپاره د خلکو د حقونو ورکول لپاره څه وړاندیزونه دي؟
مشخصا معلوم دي اوسنی وضعیت کې باید افغانستان حکومت له نړیوالو سره سیاسي جوړجاړی ولري. اقتصادي برخه کې باید ځوانانو ته د افغانستان دننه خلک چې ژوند کوي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د افغان میرمنو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې خلاصې کړي. د افغانستان ټولو رسنیو ته واقعي ازادي ورکړي او د دې ښځو ته د کار حق ورکړي.
د افغانستان د کښالې په وړاندې د خلکو مسولیت څه دی او تاسو په نظر د نړیوالو مسولیت څه کې دی شي؟
نړیوالو تر اوسه خپل هیڅ مسولیت نه دی ادا کړی. نړیوالو باید تر اوسنۍ حکومت باندې ډېر زیات فشارونه راوړي وای تر دې چې دوی مجبور کړي وای کومې ژمنې چې دوی د دوی په قرارداد کې کړې وي هغه عملي کړي. اما متاسفانه دا چې کار چې نړیوال هم همدا غواړي چې په افغانستان کې دغه وضعیت روان وي ځکه دوی شخصي ګټې هم دلته کېدلې شي په منځ کې وي او افغانستان حکومت به دوی سره د پردې تر شا نور قرارداد د نکړوي او د نور مسائل هم د پرې تر شا ام کې دایتي وجود ولري. د افغانستان خلک مسولیت ادا کوي په هر حالت کې باید خپل لونو ته خپل خويندو ته حداقل کمو امکاناتو هم کچی استفاده وکړي دوی ته د ځکه زمينه برابر کړي اکه کور کې هم کیږي دوی باید خپل اولادونو خويندو مېندو سره په کور کې د کتابونو ولولي تر دې چې حداقل اوسنی وضعیت یو څه ووځي او تر دې چې افغانستان حکومت دا تصمیم ونیسي چې لا هم مکتبونه خلاص کړي لا د افغانستان حکومت کې تغییرات راځي. خلک دا هم مسئولیت لري چې یو څه له اوسنی حکومت سره مرکی وکړي د تورسي خبري ورسره وکړي او حکومت ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په منځ کې باید دغه کوم حالت چې روان دی هغه یو څه تغییرات راشي او د افغان میرمنو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص کړي.
ډیر زیاته مننه مخکنی خبریاله او د تلویزیون نطاقه لیما سپیشل چې په دې بحث کې مولا موږ سره ګډون وکړ او خپل نظریات مو وړاندې کړل. خو مو ودان نتاسه هم مننه وخت مو په خیر. خو وخت ولري قدرمن دوستانو دا و د نن او وضعیت خبرونه چې ما وحید فیضی تاسو ته وړاندې کړه زمونږ د ململی خپل نظریات چې تاسو واوریدل تاسو له ملتیا هم ډیره زیات مننه کوم. ز امریکا غا کنور خبرونه لا دوام لري خو دا خبرونه هم دلته پاتره سي کی تربیه خې شاري.